تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
مشي دا د وایس اف امریکا دی ودا نن د جمعې ورځ د کال 2023 د جنوري د میاشتې ومنه ته دا په هلو وی خبرونه کې د تزن نصر الله خان هر کله وایم په داسې حال کې چې په نړۍ په ډېر ملکونو کې د جمعې موسم دی او بیا د پاکستان په پښتنو سیمو کې یا په شمالي علاقه جات کې هم واوري بارانونه د سلسله روانه ده. په بلوچستان کې هم د خوب په دغه سره سره په افغانستان کې په داسې حالات کې چې جمع راورسید واوري په مختلفو سیمو کې شوې دي. په خارون علاقو کې هم په کابل کې هم واوري شوې دي. په دې حال کې ډبلیو ایف پی ورلد فوډ پروګرام چې کوم ویان د افغانستان لپاره شلي تکرال وایي چې په پاکستان کې په افغانستان کې نیمه آبادی 30 میلیونه خلک چې کوم دي اده خوراک د کمی سره مخ دي. په هغه وایي چې 90% دوکم 100% خلک چې کوم په افغانستان کې دي افغانان چې کوم دي هغو ته مکمل خوراک نه ملاويږي. د دوی چې څنګه څنګه چارواکي چې کوم د ډبلیو ایف پی د خوراک نړیوال پروګرام چې کوم د ملګرو ملتونو د هغه په وینا باندې چې په دې 2023 کې دوی ته 2.7 میلیونه چې کوم دی هغه پکار دی 2.6 بلین ډالر ورته پکار دی چې د غمرستې تر سره کړي او یا ورته هر میاشت کې 200 میلیونه ډالر پکار دی چې په افغانستان کې د خوراک د کمی د کم مشکلات جوړ دي نو دغه سره د دوی مقابله وکړي. په دې اړه به رپورټونه هم لرو. په دې اړه به را سره ملما هم را سره سره وي. موږ کوشش وکړو چې د یو ان ایچ سی آر یا د ریفیوجیز چې کوم دی یا کډوالو د ادارې ویان د واخلو د پاکستان نو د جنیوانا خو په دغه کې موږ بریالي نشو ځکه چې هغه په خپل کارونو کې مصروف دي. خو یو وړه شانتي د ما اخلو بیا راځو او خبرونه په وړاندې بوزو. دا د وایس اف امریکا دیو دا د هلو وی خبرونه لا دوام لري. بلګرو ملتونو افغانستان ته لپاره 1.5 بلین ډالر مرسته چې هغه راغونډه کړې ده خو طالبان وایي چې دا مرسته دی نوري زیاتې شي. په افغانستان کې طالبانو د حکومت د افغانانو لپاره د ملګرو ملتونو د لوري د مرستو ټولولو ستاینه شوی او هرکله کړی دی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ربی ریډیو ته ویلی دی موږ د نړیوالې ټولنې له مرستو همکاریو مننه کوو او هرکله کوو. غواړو چې دا مرستې نورې هم زیاتې شي ځکه چې د افغانستان خلک همکاریو او کومک ته ډیر ضرورت لري هم په بشري هم په روغتیایی او په بیلابیلو برخو کې. اړمنو کسانو ته د دې مرستو پر سوالو کې هڅه کوو چې شفافیت وي او موږ خپل وظیفه ښه ادا کړو. همداراز کوم موسسات چې افغانانو سره مرستې کوي او مرستې ورسوي هغه هم له موږ سره په همغږي کې دي. په دې اړه باندې به خبرونه کې خبرې کوو. خو د سیګار رپورت د زیارت یا پنځمبه پرون راغله ده په هغه کې وایي چې د افغانستان د بیا رغونې او نور اهداف د طالبانو د نوي رژیم تر مستقیم تهدید یا د طالبانو د نوي رژیم د مستقل خطر کې دي. سیګار خپل رپورت کې ویلي دي په دې وروستیو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د جوړولو د حکومتوالۍ د خوالي د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو او مخدره موادو د کرکلي او قاچاق سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د هلو زلو او هڅو په اړه یولس تفتیشونه ارزونه او نورې سیړنې کړې دي. په دې اړه د نور تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوو.
سیګار خپل دا راپورټ د زیارت یا پنځشنبه پورز د امریکا کانګرس بهرنیو چارو او د دفاع وزارتونو او د امریکا خلکو یا تو د امریکن پیپل په اډرس پور کړی دی. وای د دوی وی موندنې خودلې دا چې له طالبانو سره د شولې له خبرو وروسته په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره خاص تګلارې او پلانونه نه دي جوړ شوي. سیګار وای چې د اگست په میاشت کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو لوتلو وروسته په هغه هیواد کې د امریکا د بیا رغونې ماموریت او پروژې ودرېدلې دي، خو له افغانانو سره ځینې بشري مرستې روانې دي. د سیګار مشر جانسپ کو ویلي دي چې اوس هلته افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نشته او د بیا رغونې نور هدفونه لکه د خزو او جنکو سره مرسته او د قانون د حاکمیت پر ځای کول د طالبانو د نوي رژیم نه تر مستقیم خطر کې دي. نوموړي همدغه راز ویلي دي چې د طالبانو نویو لارښوونو چې وایي خزې د کور نه له نارینه پرته وتلې نشي، روغتیایي خدمتونو ته یې د خزو لاسرسی نور هم محدود کړی دی. سیګار د ملګرو ملتونو د آبادی یا پاپولیشن د ادارې د رپورټ په حواله ویلي دي چې په افغانستان کې د میاندو لپاره له ضروري روغتیایي مرستو پرته به ښایي چې 150,000 میاندې به د زیږون پر مهال مړي شي. د سیګار رپورټ کې دا هم ویلي شوی چې د امریکا د حکومت هیڅ یو تګلارا او اداره د افغانستان د بیا رغونې د ناکامۍ سبب شوی نه ده، بلکه د رپورت پر اساس د پتیرو دوه لسیزو کې د ناسمو پریکړو چې بده او محسوسې اغیزې لرلې نتیجه وا چې دا حالت راغې. سیګار په دې اړه د امریکا جنرال مارک میلی هغه خبره اخیسته ده چې ویلی وو مونږ ټول ته ښکارا ده چې په افغانستان کې جګړه په هغه شرایطو ختم نه شو چې مونږ غوښتل. اوس چې په کابل کې طالبان په واک کې دي، دا جګړه یو ستراتیژیکی ناکامي و. سیګار وایي چې د افغانستان د سقوط زړی د اشرف غنی تر وتلو او کابل ته د طالبانو تر ننوتلو خمخ کې کرل شوی. په دغه رپورت کې راغلی چې امریکا په تیرو دوه لسیزو کې 1.6 بلیون ډالر د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړي کړی وو، او همدغه راز د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو جوړول، روزول او تجهیز باندې یو کم 90 بلیون ډالر تمامېدل. د سیګار رپورت کې په افغانستان کې په دې جګړه کې د وژل شو امریکایانو شمیر هم خپور شوی دی. وای د تیرو دوه لسیزو په جګړه کې 2400 امریکایي عسکر او 1233 امریکایي قراردادیان یا چې د امریکا سره کار کوو چې پکې 1500 یې امریکایانو وجل شوې دي. همدارز 20000 امریکایي عسکر او 1320 امریکایي قراردادیان جوړل شوی هم دي. د افغانستان په جګړه کې د افغان چارواکو په خبره شاوخوا او 100000 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او 100000 ولسی خلک وجل شوي او جوبل شوي دي. طالبان د اگست پر 15 نیټه کابل ته ننوتل، خو تر دې دمه هیڅ هیواد د هغوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې.
پولیو بیماری د ټول عمر مازوري ده. د مازوري د تماشین خپل ماشومان ساته او کامیاب ترين لوغالي جوړ کې او په هر یو مهم کې خپل ماشومان ته د پولیو ساس کی ضرور ورکه. ډیر مننه.
دا د وایس اف امریکا دی ودا د هلو وی وی خبرونه مونږه کوو. زمونږ پروډوسر په بل ځای کې او زه په بل ځای کې ناسم. په امریکا کې د اومیکران خطر بیا څه واښوې دي. موسمی حالات هم لګي یخ دي په دې اړه باندې. په افغانستان کې هم واوره او د یخنۍ په اړه باندې الته کوم د خوراک کمی سره مخشوې دي. د ورلد فود پروګرام رپورت ته هم خبري به هم تاسو ته کوو. خو په دې وخت کې زمو سره د پروفیسر ډاکټر نقیب صافی صاحب چې تا څېړنکار دی، پروفیسر دی په دې اړه باندې. تاسو مختلف وختونو کې داغه څېړنې هم اوري، داغه د علم نه به استفاده وکړو. په دې وخت کې زمو سره موجود داغه ته هرکلی وایو. ستړي مشه په خیر راغلی پروفیسر ډاکټر نقیب صافی صاحب.
سلامونه
ټول تاسو ته او ساسو دا رکول او لیندال دي. ډېر مننه. د ورلد فود پروګرام د افغانستان د پاره ویان د هغه وی چې په افغانستان کې نیمه آبادی چې کومه ده، دا درش ملیون خلک تقریبا دا د خوراک د کمی سره مخ دي. که ټول موږ افغانستان ته مجموعی طور باندې وګورو په دې وخت کې افغانان د کوم ستونزو سره مخ دي؟
مننه نسله خان وروه. د افغانستان فعلی حالات پس دې چې افغانی حکومت سقوط شو د خلکو کاروبار او هغه اندازه پیسې چې د بهر نه راتللې هغه په افغانستان باندې محدود شولې او یا بیخي بند شولې، چې دا دې باعث شو د هیواد اقتصادي وضع خراب شي. اوس لپاره د هر چا راپور چې راواخلو هغوی 2 میلیونه کسان وایي چې د دې سختې او لږې سره به مخامخ کېږي تر راتلونکو 3 میاشتو پورې. اوسنی ژمی سړه هوا د ناروغیګانو زیاتېدل په عمومي توګه باندې د روغتیایي سیستم ضعیفوالی چې هغه اندازه منابع او پیسې چې وجود درلوده هغه اوس ورته وجود نه لري. تقریبا د 2300 روغتیایي مرکزونو نه محدود اندازه تقریبا 40% په سمه توګه اوس فعالیت لري. نور د دوا د ماشینو د نورو د انساني په حساب نیرو کمښت سره مخامخ دي. یو خبره د یادولو ده چې د طالبانو حکومت په تیرو څو اونیو کې وسه کړې ده چې د معمولینو معاشونه ورکړي او یو تعداد معاشونه رسېدلي. دا ډېره ښه خبره ده، ولې په هغه رقم چې پخواني کومکونه وجود درلوده پخوانیو مرستو وجود درلوده هغه نشته دی. او د دې په حساب هغه آخري خلک چې ضروریږي هغه عامه افغانان دي.
صحیح ډاکټر صاحب، یو خبره دې ته مونږ وګورو چې په افغانستان کې نیمه آبادی او د خوراک د کمی سره مخ ده، یا 98% یا 2% کم خلک چې کوم دي پورا خوراک ورته نه ملاویږي. د دې خبرې نه د دې بیان مطلب څنګه چې هلته بیخي خوراک نشته قات دی، یا څنګه په دې خلک بل پوه غوښتلی شي؟
اول دوی ما په مناسبو د بازي مسئولین نا اوریدلی دی چې دا راپورونه غلط دي او دا سه خبر نشته. یو اوله خبره د حکومت مقواده ده چې یو ستونزه باید اومنل شي سره هغه ستونزه حل لاره پیدا کړي. دا یو واقعیت دی سید چې په ارقامو کې وسره څه تفاوت دي، څو شل او څو به یو وي څو به څلور میلیون نه وي. ولی وو د ولګي کمبوخت د کمښت سره نورماله توګه باندې هغه نړیوال سازمانونه چې دغه ارقام ګوري هغه کچيري یو څوک ونه کړی شي هغه خپل ورځنی ضرورت د کی موادو پوره کی هغه ولګي سره مخامخ کیږي، چې د ماشومانو لپاره د حساب هغه ضروري د غذا چې د انرژي د جوړ کول شي د غشانو لپاره او دا نه کیږي. خصوصا په سړی هوا کې چې خلک ډېر لږ مالی منابع لري هغوی به دې سره مخ کړي چې څه وکړي په دې باندې ډوډۍ واخلي که ځان تود وساتي. ځکه نه تنها چې دیوې خوانه هوا ډېره سړه شوې ده سره له دې چې ورخت ډېره ښه خبره ده، خدای دې نورم زیات کړي چې د وطن کې د زراعت او آبادي راشي. د بلې خوانه د غریب سړي لپاره دا غټه بدبختي ده چې هغه نشي کولای ځان په هغه رقم چې ضروري وي ساتي. مونږ بعضی راپورونه ګورو زمونږ د ټول کورنۍ په افغانستان کې راغلي نه اورو، یعنی په عمومي توګه باندې غربت دومره زیات شوی دی. هغه چا چې مخکې دی نورمال ژوند کوه اوس هغوی هم بیرون ته لاسه چي چې خدای یو څه مرسته، یعنی ډېر د عزت کسان ډېر د ښه معاش او د ژوند خاوندان ډېر د او هغه هغه عام افغانان دي چې د خواري کول او ورځنی ډوډۍ ځان پیدا کول دي. حتی د لاوس دولت سره مخ دي بعضي ژوندون کې راپورونه چې ویني چې بعضي خصوصا په اطرافي د اطرافو لرو ځای کې بعضي کورنۍ دي مجبور کیږي چې خپل ماشومان خسکي. د دې نور زیات نشي کېدای بدبختي او دا اوس لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ویل دي چې تقریبا $1.5 بلیون چې $1 بلیون کېږي مرسته راغونډه کړې ده او دا به مصرفېږي په افغانستان کې. دوه درې ټکي باید په دې کې هم طالبان په نظر کې ونیسي او هم نړیواله ټولنه. دا پیسې چې دي د دې کچېرې حکومت ونه کړی شي چې په سمه توګه باندې خپل د یو غږی حساب هغه ساختار جوړ کړي نو د دې لپاره به دا به همیشه د کچېرې د نورو د لاسه توجه کېږي. د دې هغه اوور هډ کاسټ چې ورته وایي هغه پیسې چې د دې مصرف باندې په تقسیمولو باندې مصرف کېږي هغه به ډېرې لوړې او دا به د هر زره چې هغه قیمت لوړېږي دا به د یو افغان د خولې نه ډوډۍ اخیستل.
سای ډاکټر صاحب موږ به نور هم خبرونه کې به موږ رپورټونه هم وی دغه رپورټونه به هم خلکو ته وړاندې کوو د دې وختونو په دونکو ته خدا خبر وته بیا او یادو چې موږ یې سیار د ویان سره په پاکستان کې او کله جنیوا کې موږ سره کوشش وکړو چې راشي خواهو مصروف او ویل چې روانه هفته کې روانه اونۍ کې به موږ وخت درکو. په دې وخت کې زموږ سره ډاکټر صاحب څنګه تاسو خبر وکړه خو په بامیان چې کوم دی په افغانستان کې خلک چې د بدبخت د اثارو لپاره مشهور دی په دغه کې هم داسې واقعیت راغلي چې خلک دی خپل کورونه سامان خرڅوي په دې اړه باندې د دیوا همکار شیروان کلندر صاحب یو رپورټ تیار کړی دی هغه ګورو او ورو بیا راځو او ستاسو په دې اړه پوښتنه کوو.
د افغانستان بامیان صوبه ده چې کال 2001 کې هغه وخت د نړۍ پام ځان ته راګرځولی او چې کله طالبانو په اولنی دور کې دغلطه د بود مت آثار په بمونو تبا کړل دا وخت یو وار بیا چې طالبانو په افغانستان قبضه کړي ځي خلک وايي د سخت یخ موسم سره سره دا ځل لوګي د خوراک کمی او بیروزګاری پریشان کړی دي. 15 کلنه رضیا چې د 15 بچو مور ده په یو غار کې ژوند کوي او د ژوند د بدو ورځو تیریږي.
کلم کاروبار نه یې
زما میړه هر ورځ د روزګار د لپاره بازار ته ځي خو کارونه نشته. ځینې وخت اوریجو او اوړو بورې د ځان سره یوسي خو بس اکثر سنه یې کله کله تر 50 پورې افغاني پیدا کړی.
رضیا وايي دا ځلې د ژمي موسم ته ډیر وار خطا ده.
زمستان همیشه
ژمی خو همیش سخت وي خو دا ځل واقعي ډیر سخت پدې هم ده چې روزګارونه نشته. لاندې حالت خو خوس بخي سنشته
دا بامیان اوسیدونکو سید یاسین موسوی وای یو خو د وورو موسم راغی یخ زیات شوی او بل خو د روزګارونو غیر یقیني مستقبل پریشان کړی دی.
زمستون کې است
موږ په عمومي توګه د دکانونو او د بیکریانو نه د ضرورت سامانونو په قرض اخلو او چې کله درې میاشتې وروسته موسم خوشي او روزګارونه بیا شروع شي نو موږ دا قرضونه واپس کوو. خو د کله نه چې طالبان راغلي دي نو روزګارونه نشته د شیانو بې لوړې دي او خلک لګیا دي هواد پک دي.
د ملګرو ملتونو د اندازو تر مخه دا وخت نږدې دروش ملیونه افغانان چې د ټول آبادی نږدې 55% جوړیږي د لوګي سره مخ دي چې پکې 9 ملیونه د یخ موسم لوګي د کاهت په ځد کې راتلی شي. هو 50 کلنه کونډه کوبرا وای د ماشومانو خوراک په کرمنده کړي او په خپل هم دا صحت ته کمزورې ستونزې سره مخ ته
خو به دي موږ زره
زما ژوند هسه هم د وړاندې نه ډېر خراب دی. ته خوراک د پاره را سره هیڅ نشته بس یوازې ورجې دي د خوراکي شیانو به هم ډېر لوړې شوې دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو او انساني مرستو ادارې انټرنیشنل ارګنایزیشن فار مایګریشن ویلي د موسم یخې دوه وروسته په ټول هیواد کې د خلکو ژوندونه د خطر سره مخ دي او باید نړۍ فوري مرستې وکړي. د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د تیر سورو زراسي ووري وريږي. په بامیان صوبه کې واړه کاروباریان وای د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
یا از قابل کده
حالات خود بلاندې په نسبت ډیر خراب دي. خلکو کارونه نشته نو ځکه زمونه هم څوک سناخلي دې هر یو تند روزګار شوه دي د دې سره سره بای هم زیات شي دي.
د طالبانو دراتلو وروسته بامیان سیمه ته د سیلګرو تګ هم ختم شوې دي. د کمیسره چې یو شمیر واړه کاروبارونه هم ختم شوې دي. نو شیروان کلندر وی او ایل ڈی وا واشنگټن ڈی سی.
سره اوسئ.
دا د وایس اف امریکا دی ودا د هلو وی خبرونه لا دوام لري. هلو وی خبرونه د سټوډیو نه ده بلکې پروډوسر بلځکه هوست بلځکه اوس مونږه ملما پروفیسر ډاکټر نقیب صافی صاحب بلځکه ناشته. د ملګرو ملتونو په افغانستان کې طالبانو حکومت د افغانانو لپاره د ملګرو ملتونو لوري د مرستو ټولولو ستاینه شو هر کله یې کړی دی. د طالبانو ویان زد الله مجاهد ازادي ریډیو ته ویلي دي مونږ د نړیوال ټولنې له مرستو او همکارۍ مننه کوو او هر کله یې غواړو چې د مرستې نورې هم زیاتې شي ځکه چې د افغانستان خلک همکارۍ او حکومت ته ډېر ضرورت لري او هم په بشري هم په روغتیايي او هم په بیلابیلو برخو کې اړمنو کسانو ته د مرستو پر سوالو کې هڅه کوو چې شفافیت وي او موږ خپل وظیفه ښه ادا کوو. په دې اړه باندې پښتنې کوو خو ډاکټر صاحب په دې رپورټ کې چې ان پی آر یو دا کړی دی هغه کې بیا دا تکرار چې کوم شالي تکرار چې کوم د ورکوټ پروګرام ویان د افغانستان د پاره ده په دې کې د اربن هنګر خبره کړې ده. په افغانستان کې دیو اربن کلاس اف هنګري پیپل شي په افغانستان کې د دغه یا موږ په دې ته ویل چې د نوې آباد شوی یا د نوې خاروالۍ یا نوې خلک چې هغه نوې خارونه آباد شو الته وستا غربت سیوا شوه د مخکې داس نه چې په افغانستان کې غربت نو یا شل کاله مخکې حالات بدلو خدا و زیات شوه دی. دا به مونږ څنګه د دې وختونکو او اوریدونکو ته ایکسټین کو یا بیان کو یا دی وضاحت کو چې اربن کلاس یا اربن هنګری پیپل دې څه مقصد دی؟
مخکې دې نه چې د اربن هنګر باندې وغږیږم زه غواړم چې یو څو نور خبر تاول اشاره وکم. مجاهد صاحب سمنګانی صاحب دوی ویلي چې د بهرنیو مرستندویو موسسو سره باید یو غږی یا هماهنګي خشي. فقط دا دونه غوښتل ویل غوښتل غواړم چې د دې یو غږی لپاره یا هماهنګي کوارډینیشن لپاره باید حکومت هغه لازم ظرفیتونه ولري او ظرفیتونه مسلکی او تخنیکی کسان په مرکزی او ولایتي سطح باندې ولري ترڅو د دې موسسو سره یو ځای پلان جوړ کړي او د دې پلان مطابق د مرستې توزیع شي چې دا د خپل د یو غږی باعث وي. یوازې په غږ کولو او د هغه مسلکی ساختار نه موجودیت په اساس کې هی معمولا امکان نه لري. دا هغه شی دی چې ما د نړۍ په ډیرو هیوادو کې چې کار کړی دی لیدلې مې ده. کله نا کله به حکومتونو یو غږی فقط دې ته ویله چې هغه یو دوو مشرانو ته معلومات ورکړي او بس نوره خبره خلاصه ده. که چیرې مؤثر یو غږی غواړي نو دوی باید هغه مسلکی ساختارونه مسلکی یونټونه د یو غږی لپاره په وزارتو په سطح د مملکت په سطح او د ولایتو په سطح باندې ولري ترڅو دوی په یوه ژبه د دې مرستندویو موسسو سره وغږیږي یو بل په خبره پوه شي او دوی هغه رقم د پلان جوړولو د مرحلې نیولې تر د مرستو تقسیم پورې دوی باید برخه وي چې هغه مؤثر یو غږی شي. دا یو طرف سره. دویمه خبره د اربن هنګر یا د هغه کسان چې په خارون کې ژوند کوي د ولګي سره مخ دي. ګورئ معمولا د هر ځکه چې دي هغه کسان چې په خارون کې ژوند کوي هغه په ادارو کې حکومتو کې په موسسو کې په شخصي شرکتو کې په داسې شی کې کار کوي چې هغه تنخواه لري. په خارون کې اکثرا زراعت او مالداری نه کوي. افغانستان په روس نه تنه افغانستان په ټول نړۍ کې د خلکو راتګ د اطراف نه مرکز ته د ښه ژوند په خاطر د ښه سهولتونو په خاطر د ښه مکتب او مدرسې په خاطر دا ډیر معموله خبره ده. په بعضو هیوادو کې حتی د هغوی 50-60% مجموعي نفوس یې په ښارو کې ژوند کوي. افغانستان هم د دې نسوانه دی. افغانستان په کابل ښار کې تقریبا 3-4 میلیونه کسانو پورې ژوند کوي. په همدې شکل په هرات کې مزار کې قندار کې په غټو ښارو کې خلک راغلي دي د اطرافونه مرکز ته. پدې ولایتو یا پدې خاري سیمو کې د دې خلکو هغه لایولیهود یا ژوند چې دی یا به د حکومت تنخواه یا به کوم شخصي شرکت او تجارت کوو یا به یو غیر په داسې کارو به اخته وو چې دی به روزانه هلته ګټلې او خوړلې. اوس چې هغه امکانات په هغه رقم چې وو هغه نشته دی، مجموعي توګه باندې د افغانستان اقتصاد نسبی رکود سره مخامخ شوی دی. هغه تجارت او راکړه ورکړه چې د نور هیوادو سره وه هغه ډېره زیاته محدوده شوې ده او فقط اوس لپاره ډېر زیات محدودیت زموږ په اساسي او غذایي او د غذایي موادو باندې درېدلی دی. نو دا د دې باعث کېږي چې هغه ښارونو کې چې خلک وو هغه په نورماله توګه باندې هغه خپل ګټه نور ونه شي کړی په هغه رقم چې وه، او دوی چون زراعت نه لري چون مالداري نه لري نو دوی په ډېره اسانۍ سره د دغې ولږې قربانیان کېدای شي. دا یې اصلي خبره ده د اربن هنګر یا په ښارونو کې د ولږې په حساب راپایدایښ. او د بلې خوا نه دې خلکو ته رسېدل هم په عمومي توګه باندې ډېره سخته ده، ځکه چې څوک دی په ښارو کې خود کلی باندې نشته دی چې لږ شانتې د کلي مشر راشي او درته ووایي. دلته اګر چې په وکیلان د گزار شته دی، ولې داسې څوک نه پوهېږي چې څوک به څه رقم څوک مستحق غیر مستحق به څنګه فرق کوي. او ټول ښارونو ته ډوډۍ ورکول هم ډېره سخت خبره ده. نو دا داسې یو حالت دی چې افغانستان د دنیا د یو د هغه هیوادونو ډېر غټ جنجال سره مخ دی. او بیا هم تکرارم په دې کې معمولا عام خلک، عام وګړي، ماشومان، ښځې، هغه څوک شي بیسب زیات ضرر وي او زیات د جنجال سره مخ وي. هغه څوک چې په اطرافو کې د اطرافو راغلي د هغه ژوند شاید اوس ښه شي اوسي، ځکه اوس جګړه نشته دی. خلک د خپل د بیسب د کلیو د خپل د زراعت مال خارو ته رسولی شي، کرکته پورته ګرځېدل شته دی، اپوخانه د ژوند ټول زمینه شته. نو د هغوی لپاره به نسبي خواری په بعضو منطقو کې راغلی وي، ولې په عمومي توګه باندې په ښارونو کې دا یو هغه جنجال دی چې ګرندی په حساب د حل لاره غواړي او که چیرې ونه شي دا به ډېره غټه بدبختي وي د عامه وګړو لپاره.
دا صافي چې په دې وخت کې په دې حالاتو کې چې نړیوالې مرستندویا ادارې کبیا شخصي ادارې دي بیا د ملګری ملتونو دي، هغه د افغانستان سره مرسته کول غواړي، د افغانستان د خلکو سره مرسته کول غواړي، د افغانانو سره مرسته کول غواړي. تاسو په خپل نړۍ کې کار کړی دی، د ملګرو ملتونو سره پاتې شوی، کوم ستونزو سره په افغانستان کې ملګری ملتونه یا نورې مرستندویا ادارې چې کوم دي دا سره مخ دي؟
زه نه غواړم چې د ملګرو ملتونو په استازولۍ وایم چې هغه به څه ستونزې سره اوس مخ وي، ولې معموله توګه باندې په داسې حالات کې ګورئ تقریبا یو نیم لک نزبان دي افغانان د وطن نه راووتل په تیرو څو میاشتو کې او د نور هم به راوځي. دا د وطن هغه سرمایه ده چې په ډېره خوارۍ باندې په دې وطن کې تربیه شي. هیڅ رقم بهرنی چې هر څومره تعلیم او تحصیل ولري د یو افغان زه په افغانستان کې نیولې نشي، ځکه هغه کلتور زکه ژبه زکه او د هغه مسلکي افغانان چې په افغانستان کې دولس کاله مکتب ویلی دی، شپږ کاله نور فاکولټه ویلی دی، نور سبق ویلی دی، لس پنځه لس شل کاله کار کړی دی. نو د هغې په ځای چې موږ بل څوک راولو هغې ته زموږ نور بیا شل کاله په کار دي چې هغسې په حساب تربیه شي. نو دا یو د غټ جنجالونو نه دی. زه یې وینم چې ملګري ملتونه په دوامداره توګه باندې همدا اوس هم نو مامورین ته ضرورت لري، او د هغې یو تعداد پخواني مامورین زه پیژنم شخصا چې د هیواد بهر دي، څه په غربي نړۍ کې تللي دي او څه هم په ترکیه او په نورو ځایونو کې ناست دي چې غربي نړۍ ته لاړ شي، او یو څه نور چې په وطن کې دي هم منتظر دي چیزي. نو دا د دې د دې یو حالت دی چې دا به حساب ضرر به ټول وطن ته رسیږي. بل خبره د دې سنزو اوس خو ملګرو ملتونو تقریبا څلور نیم بلیون ډالر غوښتنه کړې وه، او د دې یو نیم بلیون وسلو سپور پیدا شوی دا په دې معنی چې دریمه ایسا یا دریدش کیسه دا هغه څه چې ورته په کار دی تر اوسه دی لاس راوړل دي دې هغه په کافی اندازه منابی نه لري دریمه خبره دا ده چې د دې توزیع لپاره د دې چې څه رقم اولویتونه وټاکي آیا دوی ورته ورکی کنه پیسې ورکی آیا دا خو هغه شی دی چې باید د حکومتونو سره په ګډه وشي دا چې اوسنی حالت کې په دې د دې پلان جوړولو لپاره د دې د ګډ کار لپاره څومره ظرفیت طالبانو جوړ کړی دی څه رقم دا یو غږی ورسره جوړ کړی دی دا هغه خبره ده چې زه ډیر په پیسې باندې جزئیات معلومات نه لرم زه په کې تفسیرونه کوم
صحیح ا صافي څه په دا خبرو موږ مخکې مو دي چې موږ کوشش وکړو چې د یو نه سیار ویان وکړو په پاکستان او بیا د جنیوا نه موږ کوشش وکړو چې بابر بلوچ صاحب او کثر افریدی صاحب هم کانټاکټ کوم او هغه هم خبرې وښو خو هغه چې به دې یو مصروف وي روانه افته کې به وخت درکو دا ته پوښتنه به موږ هم کولای چې څنګه د مرستې یو ان کوي یا ملګری ملتونه کوي چې پرې په کار ده خلک څنګه د مرستې تر لاسه کولای شي دا زموږ سره یو بل راپورټ دی د دوا همکار پر شنواري تیار کړی دی چې په 2020 تم کال چې کومو افغانستان کې دا څنګه شوې ده دا راپورټ ګورو او رو بیا راځو او ډاکټر صاحب سره موجود دی خبرونه په وړاندې موجود
مازرت
غواړم د افغان میرمنو د حقوقو د پاره کارکونکو وایي کوم ملګرو ملتونو یا یونایټډ نیشن لخوا اعلان کړی شوې مالی مرستې په افغانستان کې د جنکو د تعلیم باندې ولګول شوې نو د سره بعد صحه پوری د دوی زده کړې مخ په وړاندې لاړې شي دوی وایي په دې وخت کې د جنکو تعلیم او زده کړې ډېری اغیزمنې شوې دي او په زیاتره ولایتونو کې مکتبونه لا هم تړلې پراته دي په پیښور کې مېز د افغانستان اوسیدونکو او خیبر طبي په هنتون زده کوونکو حلیمه شینواره وایي د جنکو د تعلیم د لپاره اعلان کړی شوې مرسته د ستاینې وړ ده
تقریبا د پنځم میاشتې او شلور پنځم میاشتې چې مکتبونه چې دا ټول بند دي نو دا چې دا په شاګردانو باندې ټول باندې چې دا بیا په زیاتره باندې په انجنونو باندې ډېر زیات اغیز کړی دا ځکه چې دا هیڅ یعنی اخکارم هو دی نه د معلومه چې کله به دا خونځي خلاصږي نو دا چې دا په ذهني ډول کوګورو کار کم ګورو نو دا چې دا په ټول محصلینو باندې ډېر زیات اغیز کړی دا او وختونه مو دا چې دا مکتبونه چې دا پرانستل چې تر څو انجنونه چې دا تختل مکتبو تستانه شي
په افغانستان کې د جنکو مکتبونه او په هنتونونو هغه وخت وټړل شو کله چې طالبانو په یاد هیواد کې د 15 اگست باندې واک تر لاسه کړو د رسنیو د راپورونو تر مخه د افغانستان په ګډو ولایتونو کې لا هم جنکو ته د طالبانو لخوا د سکولونو یا مکتبونو ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي د واک تحریک غړي او د جنکو د تعلیم د پاره کارکونکو یل د بازوان وی ویډیو توای په افغانستان کې لومړی باید خونکو ته تنخواګانی ورکړی شي او د محصولینو حاضری باوري کړی شي
درسته ده چې ملګرو ملتونو لخوا مرستې شوې دي خو په ټول کې مهمه خبره دا ده چې د انجنونو په مخ کې خونځي پرانستل شي ته په هنتونو نه پرانستل شي او تعلیمي اداري شروع شي خپل کار خپل فعالیت شروع کا پاتې شو د مرستو خبره د مرستو خبره خو دا یو ډیر قدم دی موږ هر وخت مرستو ته ضرورت لرو او د مرستې باید په یو منظمه توګه باندې د انجنونو په تعلیم باندې مصرف شي
نړیوال ټولنې په افغان طالبانو باندې په تیر وختونو کې غږ کړو چې د افغانانو بشري حقوقو باوري کولو ترڅنګ د جنکو ته د زده کړو او خزو ته کار کولو اجازه ورکړي خو یل د بازوان وایي دا وخت په زرګونو شمیر کې جنکای په کورونو ناشتې دي او د خپل درسونو او زده کړو نه محرومه پاتې شوې دي
خو زه بیا هم دې ته حیران ایم چې ولې زمونږ په مخ کې د تعلیم دروازې بند شوې دي د افغان انجنونو په مخ کې او دا څومره وخت شو بیا هم دا وایم تر نامعلومه یو نامعلومه تګلار ته په دې باندې پونه یو چې تر څومره وخت پورې به د دوی په مخ کې د تعلیم دروازې بندې وي نو زمونږ بیا هم غوښتنه ده چې دا یو کوم یو خندې او ولې زمو په ان باندې د تعلیم نو ورسته پاتې شي او ولې د دوی په مخ کې د تعلیم دروازې بندې پاتې شي تعلیم ته او صحت ته به هیڅ سره ضرر نه رسېږي او یو ورځ هم پکې ځنډ نه شي
په افغانستان کې د طالبانو له اړخه که څه هم د سانویز کړو باندې د بندې سلوزي پوره شوی خو بل خاطر اوسه پوره د جنکو د تعلیم د لپاره څه تګلار نه دا وړاندې کړی شوی فرید شینوارای وایس اف امریکا دیوا پیښور
بسم الله الرحمن الرحیم تاسټولو ته پته ده چې پولیو یو ډیر خطرناک مرض ده او زمونږ د آینده نسل د ماشومانو د صحت لپاره ډیر نقصان دی ده. علماء کرام فتوا ورکړې ده او اسلامي نظریاتي کونسل د هغې فتوی توثیق کړی ده چې شرعي طور دا ضروری دي چې موږ خپلو ماشومانو ته پولیو خطرې ورکو. نو باید چې موږ په دې سلسله کې په هیڅ افوا کې را نشو او موږ د خپلو ماشومانو مستقبل محفوظ کو او د پولیو قطرې یقیني.
دا د وایس اف امریکا دی ودا د هلو وی وی خبرونه لا دوام لري. په افغانستان کې د سیګار رپورت چې طالبانو نو لارښوونه چې وايي خزي د کور له نارینه پرته وتل نشي روغتیاي خدماتونو ته د خزو لاسرسي نور هم محدود کړل دي. سیګار د ملګرو ملتونو د نفوس د ادارې یا پاپولیشن چې کومې ادارې باسنه د ویلي دي چې په افغانستان کې د میندو لپاره عاجل روغتیاي مرستو پرته بخای یو 50 زیاره میاندې د زیګون پر محل مړی شي. چې په کوم وخت کې ماشومان پیدا کوي هغه میاندې چې کوم دی حامل دي هغه په دغه وخت کې مړی شي. یو 50 زره لوی شمیره د سیګار رپورت ویل دي. دا کیسه یو طرف ته دا خبره بل طرف ته د اربن پاورټي خبره چې خارونه دي الته زنانو په مخ کې کار کوو جاب به کوونو کړیانه به کولې هغه نه پر خودل کېدل. بیا د تعلیم خبره بل طرف ته راځي چې د لوی تعلیم یا مخ کې پرمختګ د های سکول لپاره ورتګ چې کوم دی د جنکو هغه بند دی پاغه باندې طالبان وخت په وخت وایي چې پالیسی به جوړی راځي به ورسره. خو که په دې حالاتو کې وګورو افغانستان کې خزه د کومو مشکلاتو سره مخ دي.
اول راځي چې تدسه یو لاند پامو کو د ماشومانو او د مندو مړینو ارقام ته چې د یونیفپی د معلوماتو پر اساس سیګار دا خبره کړو. په افغانستان کې یو وخت کې شل کاله مخکې یا یو شل کاله مخکې 215 ماشومان مخکې دي نه چې خپل ځکلنۍ ته ورسیږي به مړ کېدل. په هرو زرو کې 215 تقریبا 25% او یا څه د باندې ماشومان یا د هرو څلورو ماشومان نه چې پیدا کېدل یو به خپل 15 عمر نه مخکې مړ کېدل. د ښځو مړینه هم 1,601,000 زیږونونو کې وه چې دا هم ډېر لوړ رقم. په وروستیو شلو کلونو کې د روغتیایي خدماتو په حساب پراخېدل د هغه خزینه په حساب قابلو تربیه کېدل د خلکو معلومات پیدا کول دا دې باعث چې دا ارقام دې زیات راټی چې تر دې حد چې د ماشومانو مړینه تقریبا 2 تر ورسره د 215 او د خزو هم د 300. اوس یو شی واضح دی چې په افغانستان کې قوانین چې طالبان په حساب عملي کوي دا په ټول هیواد کې یو رقم نه دي. بعضي منطقو کې مکتبونه شته دي په بعضو کې مطلق تړلي دي په بعضو کې جلکیانې مکتب ته ځي په بعضو کې نه ځي. په بعضو ځایونو کې د محلي ادارو یو رقم قوانین د تطبیق کړی دي بازیک بل رقم. دا هغه شی دی چې هم نړیوال اوس چې ګوري هغه حیران دي چې د حکومت پالیسی څه شی ده کوم خواته روان دي. د تعلیم باره کې څه غواړي د ښځو باره کې څه غواړي د نړیوال سره د اړیکو باره کې. یو خو یو مطبوعاتي کانفرنس دی د یو مطبوعاتي کانفرنس خو ډیر لنډ او اسانه خبره ده چې موږ به نړۍ سره جوړیږو. بل دا ده چې یو لیکل قانون دی چې ټول په پوشي او ټول یو رقم هغه تدبیر کړي. نو دا ته د تاسو سره په بازه ځینې کې موږ اوریدلی دي چې خزینه شي کولای یوازې ډاکټر ته لاړ شي خزنش کولای چې مثلا سفر وکي، خزنش کولای چې کار وکي. دا هغه شی نه وی چې د مخکینی غربت سره چې موږ خبرې کولې دې سره اړیکې لري. غربت نور هم زیاتیږي او دا د خلکو ژوند نور هم سختیږي. ما په اسلامي هیوادونو کې، په ډېر اسلامي هیوادونو کې مې کار کړی دی. ما په سودان کې کار کړی دی، یمن کې مې کار کړی دی، لیبیا کې مې کار کړی دی، په سوریه کې مې کار کړی دی. ما د ډیرو او مختلفو اسلامي هیوادونو کې مې کار کړی دی او هلته ما هم په لومړي پیسه خپل سترګې لیدلې چې ښځې څنګه حجاب مراتی ولې څنګه کار کوي، څنګه د ټولنې یو فعاله برخه ده. د مصر کې ما ډېر ژوند کړی دی. نو د دې لپاره دا هغه شی دی چې طالبان چې هر څومره ژر وکړی شي په دې باندې یو فیصله وکړي چې څنګه دی د اوسنی مشکلاتو ته یو واحد لار تګلار جوړولی شي. زه په دې کې د یو تن مصاحبه د ضعیف صاحب مصاحبه د یو تلویزیون سره کړی و په افغانستان کې. فکر کوم چې یو د ډیرو خو مصاحبونه کچيري طالبان د دغه ضعیف صاحب مشورو ته غوږ کړي او هغه شي چې دوی له وشي، زه په دې فکر یم چې دا اوسنی د نړیوالو سره جنجالونه، د خځو د حقوقو جنجالونه، دا چې څوک کار کوي څوک نه کوي، ډېر ستونزې به حل شي کچيري فقط د ضعیف صاحب چې هم یو د دین عالم دی، هم یو طالب دی، هم دې سخت په ګوندالمو کې تیر کړی دی، هم په هیواد کې بلد دی، چې دا غي هغه مشروط غوا کیږي. زه فکر کوم چې دا اوسنه په حساب کنفیوژن جوړ کوي چې هیڅ موږ په کې څوک بس رقم کوي په یو ولایت یو رقم قانون دی، بل ولایت بل رقم دی، دا نه بل اخلاص شي.
صافي صاحب تاسو پوښتنه د نو کو د خبره تاسو بیانول شي چې ملا ضعیف صاحب چې مخکې تفکرو به تاسو
تقریبا 50 دقیقې مصاحبه وه. په هغه کې د علما او شورا د هغه څه علما چې هغې په حساب هم په دین کې عالمي هم دنیا لیدلې نور اسلامي ودونه لیدلې د هغې راغونډېدل او داسې یو مشورې ورکول فعلي طالبانو حکومت ته چې څنګه وکړي، دا یو جز و. نور هغه ډېر زیاتې خبرې وکړلې ولې په عمومي توګه باندې دغه یو اندازه ستونزې. زه فکر کوم چې زه چې دا خبره کوم، زه فکر کوم ځکه زما اړیکې دلته د ملګرو سره هم شته، دلته په وطن کې د ټولو سره یو ځای، زمونږ د نیت دا دی چې د وطن د دې حالت نه راووزي. وطن داسې شي چې خلک پکې خپل وطن کې خوشحاله وي، نه پردي وطن ته لاړ شي او بل چې ته منډې وکړي، خپل وطن کې یو مړی ډوډۍ ولري، خپل وطن کې کار ولري. او موږ د افغانانو په صفت د دنیا د قافلې نه روسته پاتې نه شو، نور اسلامي هیوادونو نه روسته پاتې نه شو. هغه اسلامي هیوادونه زموږ په همسایګۍ کې دي، پاکستان دی، ایران دی، زاد مرکزی آسیا خو باندې دی، نه روسته پاتې نه شو. نو یو څه هغه تغییرات چې وکړی شو د نړۍ سره موږ تعامل وکړو پکار دی. او په دې کې هیڅ شک نشته چې د عرب اسلام په قرآن د زبان کې خصوص ته حکم ورکړی دی، زیم ورکړی دی. او اوس لپاره اکثره هغه پالیسیګانې چې جنجال جوړوي یا د یعنی دا ټول محدوده دلته ما یو چا سره هغه ورځ خبرې کولې، په دلته یو پروفیسر دی، نو هغه راته ویل وایي دا څنګه چل دی چې تاسو په افغانستان کې د اسلام وایي ټول ښځو او ګیرې هم راوستی دی. او دا یعنی چې ما ځان سره چورت وهه باندې واو، نو وایي په اسلام کې خدا خو مشته دی چې تاسو ټول خلکو ته به مسؤولین او مسؤول دي د خلکو د نفقې او روزۍ او هغې ته د روزګار ورکول، د هغې ته د ښه ژوند ورکول، د امنیت او غیره او غیره. ولې څنګه تاسو دغه چې هر خبره شي ایا وای دا وای د یو سیاسي حربي په صفت استعمال کیږي څنګه چل دی؟ نو بیتز رازم زه په دې پوهیږم چې د فعلي مسؤولین هغه دې خبرو ته ښه پوره پام شته ولی وخت نشته دی. مخکې دې نه چې جنجالونه نور هم زیات شي، د خلکو لږه زیاته شي، د خلکو بدبختي زیاته شي، بعضې اساسي چوکو ته باید دی پام وکړي او هغه وضاحت وکړي.
ډاکټر صاحب، بعض وخت کې عام پوښتنې یا په سوشل میډیا په ټولنیزو رسنیو باندې چې ویډیو خپرې شي چې افغان میرمنې چې کوم دی په افغانستان کې سوال کوي، په دې واورو کې د یوې میرمنې ویډیو چې کوم وایرل شو ډېر خبر شو، هغه په بولکه کې ناست او واورو باندې د سوال کوو بیا پرته خو دغه طرف ته یو طرف اشاره وشي چې دوی سوال ته پریښودل کیږي، بل طرف ته تعلیم ته یا کار ته نه پریښودل کیږي چې دوی پریز افوګټیو ځان وساتي. دغه سوال ته موږ نه پریدي بهر نه راوځي نو خو به دولت کې د خامخه مري دا سينخ کاری چې د طالبانو سره په دې اړه باندې یا صفالار نشته ده یا دوی ته وخت نه ملاو شوې چې په دې اړه باندې سپالسي جوړه کی یا دوی ته په دې اړه باندې تادی کول پکار دي چې څه پالیسی وځه کی.
د دې روس دا خبره یو څه د دې سیاست ته چې زه سیاست نه مزان لري ساتم، خو یو خبره ډیره په وضاحت سره ده کچيري طالبان په واضح توګه باندې د خزو حقونو په اړه کې یو پالیسی جوړونه کی چې هم د اسلام په چوکاټ کې هم نور ته منلو وړي د خزو هغه اساسي حقونه ورکی دا چې جنجالونه به ډېر زیات دي. یو خدای په تاسف سره د میډیا خبر دا چې چیرته یو یا دوه عکس راشي نو هغه ډېر وایرل کیږي. دا په دې معنی نه سره بایونه کړي چې دا یو عمومي وضعیت دی. په افغانستان کې ښځو ډېر محدود کاری قواوا په تناسب د نارینه ولدا په دې معنی نه چې دا غي ته باید د فرصتونو ورنه کړی شي تعلیم وکړي او دا فرصت ورنه کړی شي چې کار ونه کړي. نو د دې لپاره ډیر سری وضاحت غواړي او د وګړو چې څنګه هم د دې پالیسی دي چې غي ته مطابق ام خلک پوشي ام نړیوال پوشي او وګړو چې قبضه کوي د دې زمينه شته چې د خلکو د ژوند اسانیدو لپاره پرې باندې خبرې وشي. زه د دینه پورته اوس وګورې په شمالي هیوادو کې یو رقم شمالي ولایتو کې په بعضو ولایتو کې یو رقم قانون دی، په بل ولایت کې بل رقم څه دی، په هرات کې یو رقم څه دی او په ننګرهار کې بل. نو د دې لپاره چې وضاحت ورکړي چې څنګه کولای شي خصوصا هغه کندې رندې هغه خزه چې هغه په حساب پوښال کار کوي او اوسې کار ورته نشته دی. زه اورم مجاهد سیمه مې د فویلی وای دا خزه چې کار نه کوي هغه ته مونږ تنخوا ورکو. اې د دې خزه څونه د حکومت په چوکاټ کې چې هغه ته تنخوا ورکړي څونه نور نور کارونه کول. نو د دې لپاره چې هر څومره ژر دی وضاحت ورکړي یو پالیسی جوړ کړي چې هغه ټول ته منلو وړ وي د اسلام په چوکاټ کې نو دا به ډیره ښه خبره وي. غیر لږې په حساب فارسی کې وای چې په حساب یو بامو دوه هوا هر ځکه په بلا بل پالسیګانی د محلي مقاماتو د په خبره عمل کیږي.
سید جی تاسو نو په اړه باندې هم ته پوښتنه کوو، خو ای وړه رپورت چې په افغانستان چې بار کندل شوی کمې پیسې دی د افغانستان کې کوم غربت روان دی کوم مشکلات دی بیره جمی موسم دی په دې اړه باندې ملګری ملتونو دغه یو 1.5 بلیون ډالر د برستو په دغه په اړه باندې طالبان او برګون هم راغلي هر کله یې کړی دی، خو د کنګل شو پیسو د آزادولو په اړه باندې د افغانستان خلک تجاران یا مخکې کارخانه‌دار سوي په دې اړه باندې دا رپورت ګورو او د نوشروان قلندر صاحب چې دیوه همکار دی دا غیر رپورت ګورو او بیا راځو او خبرونه په وړاندې بوزو.
افغانستان کې د تاجرانو او کارخانو د سازمان مشرانو ویره سرګند کړي چې افغانستان کې کنګل شوی شتمنه آزاد نه کړی شي نو زرګونه کارخانه به وتړل شي او ګڼشمیر سړي او مېرمنې به روزګارونه د لاسه ورکړي. شعیب بارک چې یو افغان تاجر دی وایي د وخت د ژوند د سختو حالاتو نه تیریږي، نه خو خپل کارکونکو ته تنخواګانې ورکول شي او نه هغه خلکو ته پیسې رسول شي چې
دا وخت زمونږ ستونزه دا ده چې په بینکونو کې زمونږ اخوده شوي پیسې تړلې شوي دي. بینکونو کې پیسې نشته، د افغانستان مرکزی بینک سره هم پیسې نشته، په دې وجه هغوی ښکته شخصي بینکونو ته هم پیسې نشي ورکولی. چې کله د شخصي بینکونو سره پیسې نه وي نو بیا هغوی خلکو ته هم پیسې نشي ورکولی او نو د ولس څخه خدمت کولی شي.
شعیب بارک زیاتوي د تعمیراتو کمپنی لري پټور هیواد کې ورسره تر 200 پورې خلک پر روزګار
دی. دفتر
څومره بلاندې پورې په دې دفتر کې تر سلويختو پورې کسانو کار کوي، خو اوس کو تاسو دفتر وګوري نو هغه خالی پرتې دي او ټول کسانو کار پی خو دي. په یو معنی دا ډېر د مایوسۍ حالت دی او زه ډېر دردولې یم، خو سبل لار مونږ نشته.
د افغان ولس ستونزو ته په پام کې ملګرو ملتونو او امریکا په افغانستان ځنې بندیزونه نرم کړی دي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیرونه د افغانانو سره د انساني مرستې لپاره یو قرارداد هم منظور کړی دی. احسان معروف چې د یو کمپنی سره کار کوو اوس بے روزګار شوی دی، وای د بچو د سکول د فیس توان هم نه لرم.
ډیره بد ورځ هماغه وه چې رڼا بیچاره په دې خطر سے فیس یې نه ورکړی، خپل مالی مدیر دی مکتب نه دغه کړی وه ویستلې وه، او زه پې خبر هم نه وم ځکه هغوی مات خبر نه و راکړی چې ستاسو لور مو نن ویستلې ده. دی بیچاره ټول ورځ هملته تیره کړې وه تر څو سي غرمه ورپسې رکشا ورتله او بیا دا راتله.
احسان معروف دیاتوی د او بچو یې خپل ژوند تیرولو، خو اوس د ژوند هر ضرورت ته محتاج یو.
بل طرف نه کله کله ورو سي په کلي کور کې کومکونه کوي، موږ له شرم نه هغوی سره په قطارونو کې نسو درېدلی ځکه موږ یو بل ژوند درلود. اوس څنګه هغو غریبو بیچاره خلکو سره موږ هم په قطار کې درېږو؟ اول خو ډېر زیات خان دي.
په کابل د قبضې وروسته طالبانو د جینکو په لوړو زده کړو بندیزونه لګولي او هغه حکومتي څانګې هم بندې کړي چې ښځو به پکې روزګارونه کول. د کابل اوسېدونکی ګل هاوای د طالبانو د قبضې وروسته دا او خاوند یې دواړه د روزګار شوي. دوی خودم
کار غریبي نه لرم،
موږ سره اوس روزګار نشته. زما مېرې چې بازار ته لاړ شي کله سل او کله 50 افغاني مزدوري وکي او کله کله خو بيخي څه نه وي. زما یو وړوکی زوی هم کله کله د سره لاړ شي، هغه ته ونی کې یو نیم سل او کله 250 افغاني پاتې شي. د تیرو دوو میاشتو څخه مو د کور کرایه نه دا ورکړي. د کور مالک
دا امریکا خزانه وزارت هم په ځینو کمپنو بندیزونه نرم کړی دي چې دوی وکړی شي د افغانستان سره آزادانه چارې په مخ بوزي، خو طالبانو د اتوار په ورځ په خزو نور بندیزونه لګولي او د ټیکسي ډرایورانو ته یې امر کړی هغه خزه دې په ګاډو کې نه وړي چې خپل نارینه ورسره نه وي. د نړۍ لخوا په افغانستان بندیزونو نرمولو په جواب کې د طالبانو لخوا په خزو د نورو بندیزونو د اعلان سره شیډونکو وای د نړۍ او طالبانو تعلقات به ډیر په ګرانه ځای ته راشي. نو شروان کلندر، وی او ای ډی وا، واشنگټن ڈی سی.
پروفیسر ډاکټر انکل صاحب د کنګل شو پیسو خبر کیږي وار په وار، وخت په وخت باندې خبر کیږي د افغانستان لپاره د کنګل شوې چې کوم اشتمنې دي په بهر ملکونو کې په نړۍ کې د افغان امریکا کې دا څومره ضروری دي چې دا هغه ته ورکړي شو کومه طریقه ده چې هغه آزاد ول شي.
ډیر مننه. مونږه همیشه دا خبره مخکیم کړی دا اوس انډیا کو دا کنګل شوې پیسې باید آزاد شي. دا د افغانستان فعلی حالت کې ډیر مهم رول لري. دا پیسې چې څنګه آزادېږي، د دې په مصرف کې څنګه پیسې نظارتي دي، باندې یو میکانیزم باید خبري وشي او چې پاره کې نړیوال ټولن او طالبان حکومت سره جوړ شي. بل خبره دا ده چې دا کنګل شوی پیسې نه هم بلین ډالر دا نور ډیر زیات پیسې نه دي. د افغانستان د مصارف لپاره، د افغانستان د فعلي ضرورت لپاره، د افغانستان د راتلونکي لپاره دا ډیر پیسې لږ پیسې دي. اوس لپاره هغه ورځ ما د ملا پرانا خپل خبري واورېدلې چې دی په معدنو باندې ډېر تاکید کوي. دی داسې دغه کوي چې د ټول ستونزې به زموږ معدنونه حل کوي. یعنې داسې یو جامع پیساب اقتصادي پالیسي چې دی وکړی شي په راتلونکي کې څنګه هغه هېواد د دې حالت نه وباسي. دا پیسې خبره شي ولاړې شي، نه نیم بلیون دی، دا ډېر زیات پیسې نه دي. سره له دې چې دا پیسې که آزاد شي د تجارت بیرون کې د پیساب د هغه پیساب د انتقال او د نورو راکړې ورکړې بانکي سیستم لپاره به دا ډېر زیاته ګټه وي او د اوسني حالت لپاره دا ډېر ضروري دي چې دا پیسې آزاد شي. مننه.
ډیر زیاته مننه پروفیسر ډاکټر سانکر صاحب، ته وخت هم راکړی او ډیر زیاته مننه، خوشاله اوسه. مننه تاسو نو تاسو ډیر پوهیږئ. مننه د دې وخت کو اوریدونکو څنګه چې تاسو ډاکټر صاحب واورید چې د افغانستان د شتم د پکارم چې د آزاد شي خدا دومره سمنی نه دي چې د افغانستان ټول مسلې په دې باندې حل شي. د خزو په اړه باندې هم تاسو خبر اورئ چې کوم د مشکلاتو سره په افغانستان کې مخ دي، د سکولونو په اړه باندې د هغه د جابونو د نوکریانو په اړه باندې بیا د زیګون په وخت کې با د ملګرو ملتونو چې پاپولیشن کمی اداره د هغه وچ یو 50 زره میاں د چې کمی دي نو دا بر زیګون په وخت کې خای چمړي شي په دې اړه باندې د خلستون د سدي مسلې سدي او دوی غواړي چې منزا شهید په ایروپورټ تیار کړه او هغه تاسو ته وړاندې کوو بیا راځو خبرونه وړاندې کوو.
کابل کې یواری بیا په لزګونو میرمنې د خپل حقونو غوښتلو لپاره په احتجاج راوتلی وي او د طالبانو له حکومت هي په دفترونو کې د خزو د کار کولو او تعلیم او نورو حقونو غوښتنه کړي. خوایي د احتجاج پر مهال د طالبانو له تشدد سره مخ شوې دي او هوایي ډزې پرې شوې چې په کې دوی ټپي شوې دي.
طالبان خزي ورکول غواړي هم هغه شان چې د خزو وزارت ختم کړو. نړیواله ټولنه موږ ته غوږ نه نیسي او زموږ ملاتړ نه کوي.
افغانستان کې واکمنو طالبانو په خزو بندیزونه لګولي چې له محرم پرته له 2 کیلومتر لیري سفر نشي کولای. احتجاج کوونکي وایي دا د افغان خزو د حقونو سرغړه ونه ده.
طالبان وایي خزه دې پرته له محرمه موټر کې نه کینی. موږ لا کوم کو نارینه یا محرم هغه کونډه خزه سو وکړي چیرې نارینه پیدا کړي دا سمنه ده. موږ شل کال په خوانې خزه نه یو. موږ تعلیم یافته یو او د اسلامي امارت د واک لاندې چوپې نه پاتې کیږو.
احتجاج کوونکو خزو تور پوری کاوه چې طالبانو د عام بخنی ژمنې تر پخو لاندې کړې دي او وایي د تیر حکومت او افغان ملي اردو غړو ته غواخونه کوي.
مجبور کړو چې احتجاج وکړو. هغوی هر روز جنایتونه او جرمونه ترسره کوي. دوی تل زموږ مخنیسي او غواړي خزي ورکی کړي. دوی نه یوازې سړی وژني بلکې خزي هم ختموي. دوی حتی خزي دې ته هم نه پرېږدي چې له نارینه پرته له کوره راوځي.
طالبانو د خپل پخوانی واکمنۍ پر مهال خزي له کوره د نارینه بغیر او د مخ او سر پټولو پرته د وټولو منکړي وي. همدارز انجونی لزده کړو منه کړی وي او د خزو لپاره د کار فرصتونه سخت محدود کړی وو. منزه شهید دیوا امریکا غاګ واشنگتن ڈی سی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول ته پته ده چې پولیو یو ډیر خطرناک مرض ده او زمنګ د آینده نسل د ماشومان او د صحت لپاره ډیر نقصان دی. علماء کرام فتوا ورکړی دا او اسلامی نظریاتی کونسل د هغه فتوی توثیق کړی دی چې شرعي طور دا ضروری دی چې موږ خپل ماشومان ته پولیو خطرے ورکو. نو باید چې موږ په دې سلسله کې په هیڅ افوا کې را نشو او موږ خپل ماشومان او مستقبل محفوظ کو او د پولیو خطرے یقیني.
د روغتیا نړیوال سازمان د هغه وای چې په افغانستان کې 15000 افغان روغتیایي کارکونکو ته معاشونه ورکړي دي. روغتیا نړیوال سازمان وای د افغانستان د روغتیایي سیستم د پاشل کېدو د مخنیوي هڅې جریان لري او په خبرې تر دا مهال یې زرګونو روغتیایي کارکونکو ته معاشونه ورکړي دي. روغتیا نړیوال سازمان رئیس ټیډروس اډانوم ګبریاس د زیارت یا پنځمبه په ورځ پرون خبر اعلان ته ویل چې دغه سازمان د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ د صندوق یا یونیسف سره په همکارۍ توانېدلې ده چې په افغانستان کې د 15000 روغتیایي کارکونکو ماشونه ورکړي. خغلی ته روز زیاته کړي دوی همدارنګ په روستیو میاشتو کې په ټول افغانستان کې 30000 روغتونونو او روغتیایي مرکزونو ته په زیات اندازه درمل او طبي تجهیزات رسولی دي. نو موري زیاته کړي چې اوس مهال په افغانستان کې د روغتیايي نظام له پاشل کېدو مخه نیولې شوې او دغه هیواد په کافي اندازه درمل او طبي لوازم رسیدلې دي. څنګه چې تاسو په دې خبرونه کې واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو څخه اداره دا ورلد فوډ پروګرام د خوراک نړیواله اداره چې کومه د هغه شلي تکرار ویان د جاغه وي چې په افغانستان کې نیمایي خلک چې کم دي د خوراک کمی سره مخ دي. خبرونه تاسو واوریدل په لیک تاسو ډاکټر صاحب خبرې هم واوریدلې. زه نصر الله خان د دې خبرونه پروډوسر وکیل خان صاحب او نور همکاران تاسو جذب کړو په دې پسې بروستا د منزه شهید تاسو ته لوی خبر پتم خو وړاندې کوي دی تاسو فیسبوک ټوئیټر انستګرام او یوټیوب باندې هم فالو کولای شئ په مخ هم ښه د خدای پامان
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو